Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې دی خبری خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کله کوم نن د پنځشنبه ورځ ده د 1402 هجری لمریز کال د اوریا حمل د میاشتې ولسمه د 2023 کال د اپریل شپږمه ده. خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په خبرونو سره پیلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د طالبان له خوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکوونکو د کار بندیز له بشري حقونو د نزغملو وړ سرغړونه بللې ده. ښاغلي ګوتیرش پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه د طالبانو وغوښتل چې سملاسي دا او نور هغه حکمونه بیرته واخلي چې تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی معمولیت یوناما هم ویلي د اوسنیو چارواکو لخوا د دوی پر خزینه کارکوونکو بندیز غیر قانوني او نمنلو وړ عمل دی. یو نما پرون مخام په یو اعلامیه کې د طالبانو د دې اقدام په وړاندې یو ځل بیا شدید اعتراض څرګند کړی او هیله څرګند کړی چې طالبان دا پرېکړه بیرته واخلي. په اعلامیه کې ویل شوی طالبانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې هیڅ افغان ښځه د دوی په ماموریت کې د کار حق نه لري او دا حکم سملاسي عملي دی. د بی پول ډاکټرانو ټولنه وايي په افغانستان کې د دوی کاري ډلې د میرمنو د کار د بندیز په برخه کې د طالبانو له نوي اقدام نه ده متاثر شوی. د ټولنې چې مرکز په واشنگتن کې پرون وخت په یو خبر پانه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې خزینه کارکوونکو د کار د بندیز په برخه کې طالبانو پریکړه غندلې او ویلي دي خزې د بشري مرستو او روغتیايي خدمتونو پر اسولو کې مهم رول لري. د بی پول ډاکټرانو ټولنې ویلي په افغانستان کې تر ډیره د بیکاری له کبله خلک په بشري مرستو متکی او له شدید بیوزلۍ سره مخامخ دي. د ناروې د کډوالو شورا په ګډون بیلابیلو نورو سازمانونو او ټولنو هم د طالبانو هغه اقدام غندلی چې د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له دندو منع کړي دي. طالب چارواکي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د لسګونو میله وسلو د نیولو خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې 30 میله چرایي وسلې چې په یوه موټر کې بار وي د ګرمسیر ولسوالۍ په سفار ساحه سیمه کې نیول شوي دي. د خبر پاڼې له مخې دا امریکایي ساخت وسلې دي. چارواکي په هلمند کې دغو وسلو د نیولو خبر داسې مهال ورکوي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د طالبانو حکومت وایي دا مهال داعش پرته بل هیڅ نړیواله ترهګره ډله په افغانستان کې فعالیت نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا د نورو ترهګرو ډلو د موجودیت خبره د پټکو هغو ډلو ته تبلیغ ده.
داعش په ډېره ټیټه کچه باندې اوس په افغانستان کې ستا خو له پخوانه ډېر ځپل شوی او کمزور شوی ده او لا هم د اسلامي مرض ځواکونو د هغو په وړاندې باندې په ټینګه ولاړ دي او نور د بل چا ډلې یا نور مسله خسر خلک په افغانستان کې نشته او دلته یې ښودل او بیا هغه خطر بلل دا سم نه دي.
خغلی مجاهد دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تازه له واشنگتن خبرېدونکي ډیپلومات مجلې د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د القاعده ټي ټي پي او یو شمېر نور وسله والو ډلو د موجودیت خبره کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متخیل روسیې سره د خپل حکومت د سیاسي اړیکو د پراخېدو خبره کړې ده. د دې وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې متقی پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژنروف سره په کتنه کې دا څرګندونې کړې دي. نوموړي لیکلي د غولیدونو کتنو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ پر امنیتي او اقتصادي اړیکو هم خبرې شوې دي. د پداسوال کې د روانې اونۍ د دوشنبه پر ورځ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف وویل چې د بلخ ولایت په مزار شریف کې د دوی خپل قونسلګری بیرته پرانسته ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې روسیې د وال سټریټ ژورنال امریکایي خبریال په غلطۍ سره توقیف کړی دی. بلینکن پرون چهارشنبه د ناتو په مرکز بروکسل کې خبرلاند وویل دوی د ایوان ګریشکوویچ پر قضیه کار کوي. دغه امریکایي خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د روسانو په نظرونو راپورونه برابرول تیرونې روسیې امریکا ته د جاسوسۍ په تور توقیف کړ. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي ویلي دوی په دې تړاو واشنگتن کې د روسیې سفیر احضار کړی دی. لویدیځو هیوادونو تر دې وړاندې روسیه تورنه کړې چې پر آزادو رسنیو د فعالیت کړی تا تنگ کړی ده. خبرونه مولا زادی رادو واوریدل او وړاندې خبرونه کې ملګری ملتونو په افغانستان کې لغپړلو ټولو نارینه او خزینه کارکونکو غوښتي چې تر دویم خبرداری د دندو ته نزی د ورسته له هغه چې طالبانو د ملګری ملتونو خزینه کارکونکو له کار منه کړی. د طالبانو دغه اقدام به پر افغانستان کې پر هغو د افغانستان کې د روان بشري وضعیت څه اغیز ولري؟
د طالبانو د وروستي تصمیم عواقب د افغانستان د پاره متاسفانه منفي اثرات دی.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیسته. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دفتري او برخه کندهار ته لیږدول شوې ده. د یو شمیر سیاسي کتونکو په باور د طالبانو مشر غواړي چې له رسنیز ټیمه په استفادې په کندهار کې ډیر ځواک ترلاسه او له مخالفینو سره د ټولنیزو رسنیو له لارې مقابله وکړي.
او استاذ بریکه چې ورو ورو ملا هیبت الله خوان په قدرت باندې خپل هغه واک او اختیار او پنجه قوي کوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا به هم واوري چې د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران په چین کې دي چې د خپلو هیوادونو ترمنځ خړپل شوې اړیکې ورغوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. ملګری ملتونو په افغانستان کې خپل ټولو نارینه او خزینه کارکونکو غوښتي چې تر دویم خبرداری دی دندو ته نزی. تر دې یو ورځ وړاندې ملګری ملتونو خپل کارکونکو ته دغه مهلت اته سلويخ ساعت ټاکلی وو. د سازمان د اقدام وروسته تر هغې کړی چې طالبانو په افغانستان کې د دوی پر خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاو. له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش له طالبانو غوښتي چې خپل دا او نور هغه حکمونه بیرته لغوه کړي چې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حقه محروموي. تفصیل له اسد الله الدین پر رپورټ کې.
ملګری ملتونه وایي طالبانو په لیکلې بڼه له دوی نه غوښتنه کړې چې د دغه سازمان د ماموریت په چوکاټ کې هیڅ افغان میرمن د کار اجازه نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دغه سازمان په تاریخ کې هیڅ یو بل رژیم د دوی کارکونکو د خزتوب په خاطر له کار نه دی منع کړی. روزا اوتمبای وا په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ماخام د یوناما له خوا خپور شو ویلي د طالبانو له خوا د دوی د خزینه کارکونکو له کار منع کول پر خزو د ملګرو ملتونو پر بنسټیزو اصولو او نړیوالو قوانینو تیرای دی. بیان کې راغلی میرمن اوتمبای وا د امکان تر هده په لوړې کچه له طالبانو سره په تماس کې ده چې په دې اړه ورته خپل اعتراض ورسوي او طالبان سملاسي دا پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو دا بیان پرون ماخام داسې مهال خپور شو چې د دغه سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارګ ویلی وو د چهارشنبه په ورځ کابل کې د دوی استازي په دې تړاو له طالبانو سره خبرې کوي. ملګرو ملتونو نه دی ویلي چې له طالب چارواکو سره د چهارشنبه ورځ خبرې شوي او کنه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ویل اقتصاد وزارت چې د بهرنیو موسسو او بنسټونو اړوند چارې تنظیموي د ملګرو ملتونو له استازو سره د احتمالي خبرو جزئیات نه دی ورکړي. له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش تیر ماخستن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دوی د ماموریت په چوکاټ کې د ښځو د کار بندیز د بشري حقونو له اصولو د نه زغملو وړ یو سرغړونه ده. هغه پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دا او نور هغه فرمانونه بیرته واخلي چې نجونی او ښځې د کار او تعلیم له حقه محروموي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سه شنبه په ورځ لخپلو څه باندې 3000 نارینه او ښځینه افغان کارکونکو وغوښتل چې تر 48 ساعتونو پورې د دندو ته نه ورځي. د یوناما د چهارشنبه ورځې په بیان کې بیا دا مهلت نامعلومې مودې ته غځېدلی او له ټولو کارکونکو یې غوښتي چې تر دویم اعلان پورې د کار ته نه ځي. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بندیز پراخ غبرګونونه هم پارولي. تازه د بې پولي ډاکټرانو ټولنې دغه اقدام غندلی او دوی تیر ماخستن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کار به روان ناوړه بشري ناورین لا بدتر کړي. ځینو نړیوالو بنسټونو او د خیر ښېګڼې ادارو ویلي دا ګام به اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندویو ادارو وړتیاوې کمزوري کړي. د خزینه کارکونکو پر سر د ملګرو ملتونو او طالبانو ناندری تازه نه دی. 13 دسمبر میاشت کې هم چې طالبانو خزی په نادولتي موسسو کې لکاره منه کړې، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د ول وړپوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته ولاړه چې په دې تړاو طالبانو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو ادارو داسې مهال خپل ټول کارکونکي تر نامعلومې مودې په کور کې نیولي چې په افغانستان کې په هرو دریو وګړو کې یو هغه یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په وینا له تیرو شاوخوا شلو میاشتو راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې پر ښځو بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګول شوي دي. په ظاهره همدا بندیزونه د دې لامل شوي چې د طالبانو حکومت هم د کوم هېواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې سملاسي افغانستان کې د دوی پر ښځینه کارکونکو د کار بندیز لرې کړي. له دې سره هممهاله نورو سازمانونو او بنسټونو هم د طالبانو دا اقدام په کلکه غندلی او غوښتنه یې کړې چې نجونو او ښځو ته د کار او تعلیم اجازه ورکړل شي. ملګری ملتونو په افغانستان کې خپل شاوخوا 3300 کارکونکو ته ویلي چې تر دویم اعلان دی دندو ته نه ځي. زما همکار اسدالله لودین په دې اړه د حقوقي چارو لکتونکو او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې د طالبانو د دغه بندیز عواقب څه کېدای شي.
د طالبانو د وروستي تصمیم عواقب د افغانستان لپاره متاسفانه منفي اثرات دی، نه تنها د افغانستان د لا تجدید او انزوا سبب گرزی، بلکه ده غیر معقول تصمیم کفاره ده افغانستان فقیر او مظلوم خلق ورکوی. معلوم دار معنای داده چه ده افغانستان ده پاره او ده افغانستان ده خلق ده پاره ده دیر منفی او خطرناک عواقب لري.
سادات صاحب د ملګرو ملتونو عمومي منشي له طالبانو غوښتي چې دغه حکم او نور هغه حکمونه چې ښځې له زده کړو او تعلیمه محروموي بیرته واخلي. د سرمنشي ځانګړي استازي هم له طالبانو سره په خبرو بوخته ده. فکر کوي دا هسې به نتیجه ورکړي؟
د طالبانو د مشرتابه سره د ملل متحد مقامات خبره کومه ګټه نه لري. په دا مهم مسله باید شورای امنیت د ملل متحد مداخله وکړي او یو قاطع او مشخص تصمیم به ونیسي، ځکه چې دا وروستی تصمیم د طالبانو دا د ملل متحد د ټولو معیارونو او د بین المللي حقوقو ارزښتونو مخالف یو تصمیم دی او د ټولو بین المللي حقوقو میارونو سره تناقض لري.
ملګری ملتونه افغانستان سره بشری مرسته کوي، د نقد او پیسو بستې هم لیږي افغانستان ته. د طالبانو او دغه سازمان ترمنځ ناندری به دغه مرستې څومره متاثر کړي؟
په اوس وخت متاسفانه طالبانو د افغانستان خلک او په خاص ډول د افغانستان د ښځو حقوق د یرغمل پیس استفاده کوي او غوالی چې د دې موضوع په خاطر د بین المللي جامعه او د ملل متحد نه امتیاز ترلاسه کړي. او متاسفانه دا تصامیم کومه ګټه نه لري، نه تنها د افغانستان او د افغانستان د خلکو د پاره مضر او منفي عواقب لري، د خپل د طالبانو د پاره هم دا ډیر منفي عواقب.
او څه فکر کوي د طالبانو دا ګام چې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو د دندو تنځي له نړۍ سره د طالبانو په اوسنی نازک غیر رسمي تعامل سره غیس کوي؟
په اوسنی پیچیده احوال کې چې طالبانو د فقدان مشروعیت او لوی حقوقي بحران سره مخامخ دی، دا تصمیم د افغانستان لپاره ډیر منفي عواقب لري او افغانستان او افغانستان خلک بدناموي.
د ملګرو ملتونو پر خزینه کار کوونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د اغیزو په اړه د حقوقي چارو لکتونکو او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه وه. په عین حال کې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز د موضوع په اړه خبري وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد پرون په نیویارک خبرلان ته وویل چې پر خزینه کارکونکو د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو د کار بندیز سره سره به دوی د خزینه کارکونکو تنخوا او ورکولو ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دفتر یوه برخه کندهار ته لیږدول شوې ده. د اساسي چارو یو شمیر پوهان دې موضوع ته په اشاره سره وایي چې د طالبانو مشر غواړي له رسنیز ټیمه په استفادې په کندهار کې ډېر ځواک ترلاسه او له خپلو مخالفینو سره د ټولنیزو رسنیو له لارې مقابله وکړي. خو ذبیح الله مجاهد وایي چې دا پریکړه په کندهار کې د دوی د غونډو د ښه انعکاس لپاره ترسره شوې. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس انعام الله سمنګانی د طالبانو د مشر د یو فرمان له مخې په کندهار کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ټاکل شوی دی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
یو شمیر افغان سیاسي پوهان کندهار ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د دفتر د انتقال په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو پو سمی یوسفزی په دې باور دی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په دې لټه کې دی چې سیاسي واک له کابل کندهار ته انتقال کړي. لامدې عمله په خبره د ټیټی کچې ګمارنې هم د هغه د فرمانونو پر بنسټ ترسره کیږي. موړی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشر دغه شان غواړي چې په دې کړنې سره د مدني ټولنې له مخالفینو سره د ټولنیزو رسنیو له لارې مبارزه وکړي.
په استاسي بریخي چې ورو ورو ملا هیبت الله اخوند په قدرت باندې خپل هغه واک او اختیار او پنجه قوي کوي، او واړه مسائل او غټ مسائل چې حکومت پورې مربوط وي په ټولو کې ځان په جریان کې اچوي، نو له دې عمله غواړي چې یو مطبوعاتي قوي ټیم هم د ځان سره ولري تر څو هغه څه غلط پیخیږي غوته انعکاس ورکی.
د سیاسي چارو بل پو طارق فرهادي وایي ک د طالبانو مشر کندهار ته د پلازمینه د انتقال هڅه کوي، نو دا د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو ترمنځ شدید اختلافات موجود دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که په افغانستان کې دا کار پرته له دې چې خلک پوه شي تر سره شي، دا د طالبانو ترمنځ سخت اختلاف په ګوته کوي. اوس هم د دوی پریکړې ته په کتو چې یوه ډله یې غواړي ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي چې او بله یې په ښځو د محدودیتونو ملاتړ دي، دې ته په کتو فکر کېږي چې د طالبانو ترمنځ داسې کسان او ډلې شته چې غواړي ډېر واک ولري، او دا په ټوله کې د طالبانو د راتلونکي په اړه یو نارامه کوونکی انځور وړاندې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله موجودیت او لیدنې کتنې د دې لامل شوی چې د ده د دفتر یوه وړه برخه کندهار ته انتقال شي.
انتقال بخش یک کوچک از دفتر ما در بقندهار بخاطر
کندهار تز ما در دفتر دی وی وړی برخی انتقال یوار تیاوا زکه امیرالمومنین هلته حضور لري او هلته جلسه ولیدنې کته نه کوي، نو دغه هرڅه ته باید رسیدنه وشي. دا ولن محل ارتیا ده زما د دفتر یو غټه برخه په کابل کې ده، او دا کندهار ته د پلازمینې د انتقال په معنا نه ده.
پایتخت انتقال مشه دیگر دفترم باید دو طرف ده.
لدی وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او رسنیو د مرکز مسؤل انعام الله سمنګانی هم د ملا هیبت الله د یو فرمان پر بنسټ لدن د لری او په کندهار کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس وټاکل شو. که څه هم پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنې دوه وروسته د طالبانو د حکومت د کابینې غړي په کابل کې دي او په ارګ کې کاري جلسې هم لري، خو د طالب چارواکو مهمې غونډې په کندهار کې جوړیږي او مهم فرمانونه د طالبانو مشر له کندهار خبروي. خو د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله تر دې دمه د رسنۍ او خلکو په وړاندې نه دی راڅرګند شوی، او یوازې وخت نا وخت هغه ته منسوب فرمانونه او غږونه خبريږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
او سمه یو نړیواله موضوع.
د ایران او عربستان لوړ پوړي چارواکي نن پنځشنبه د چین په پلازمینه پیکینګ کې سره ګوري. د غولیدونکو کتنو راپور نه ایرانی او سعودي رسنیو خبره کړې ده. د چین په منځګړیتوب د ایران او سعودي عربستان د اړیکو لیک کولو دوهم ګام دی چې وروسته یې کتر سره کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره نن په پیکینګ کې ګوري. دا له تیرو شاوخوا اوو کلونو راهیسې لومړی وار دی چې د سیمې د دغو دوو سیالو هیوادونو ډیپلوماتان مخامخ سره ګوري. په دې وروستیو کې ایران او سعودي عربستان د ترنګرو سیاسي اړیکو د شکېدو هوډ وکړ او ژمنه وکړه چې یو د بل په خاورې کې به ډیپلوماتیکې ادارې هم خلاصوي. یو ایرانی چارواکی رویټرز اژانس ته ویلي، د چین په منځګړیتوب د ایران او سعودي عربستان د هوکړې د لاسلیک وروسته د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د اپریل پر شپږمه سره ګوري. تر دې مخکې په نږدې یوه اونۍ کې دوه ځلې د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې سره وکړې او هوکړې وکړې چې د روژې په میاشت کې به سره ګوري. هم د سعودي عربستان شرق الاوسط ورځپاڼې لیکلي، د ایران او سعودي دغه چارواکي د دې لپاره پیکینګ کې ګوري چې چین د دغو سیالو هیوادونو تماس ته زمینه برابره کړې ده. رویټرز اژانس دی و ایرانی چارواکي په حواله ویلي، نننیو خبري کې به د سفارتونو پر بیا پرانستل کېدو خبري وسی. سعودي عربستان په 2014 میلادي کال کې ورسته له هغې په ایران کې خپل سفارت وتاړه چې ایران کې معترضانو د یو شیعه مذهبي مشر شیخ نمر النمر د اعدام په غبرګون کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیکو ادارو هجوم وروړ. سعودي هغه وخت ایران کې خپلو ډیپلوماتانو ته وویل چې د تسلویشتو ساتونو په موده کې له ایران څخه ووزي، برعکس سعودي عربستان له خپلې خاورې ایراني ډیپلوماتان هم وویستل. تر دې وړاندې د یمن جګړې هم د سعودي او ایران پر اړیکو اغیز کړی و. هلته ایران پلوه حوثي ملیشو د سعودي عربستان له ملاتړه برخمن حکومت سقوط کړ چې د ایران او سعودي اړیکې خړې پړې کړې. د نړیوالو چارو یو کتونکي حبیب حسیبی ازادي راډیو ته ویلي، ایران په نړیواله کچه له انزوا سره مخامخ دی، نو هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره خپلې اړیکې او راشه درشه پیاوړې کړي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو اوري دی برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته انکتنه وکړو. بریتانوی ګارډین ورسپانه تر دې سره لیکلنه چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې طالبانو لخوا له کار د خپل خزینه کارکونکو د راګرځولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په یو مطلب کې لیکي، ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپل کارکونکو ته ویلي چې د دوه ورځو لپاره کارونو ته لاړ نشي او زیاتوي په دې موده کې به د ملګرو ملتونو چارواکي هڅه وکړي چې طالبان دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر ټولو خزینه کارکونکو د کار بندیز له پلانه لاس واخلي. ملګر ملتونو ویلي چې دغه بندیز به د دې سبب شي چې افغانستان ته کمی بشري مرستې ورسیږي. ګارډین لیکي، د ملګر ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش دغه خبرداري ورسره له هغې ورکړ چې د سیشن بي پورس په ننګرهار کې د ملګر ملتونو خزینه کارکونکو له کار کولو راوګرځول شوې. د ملګر ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د سیشن بي پورس په نیویارک کې ملګر ملتونو په مخ کې خبر اعلان ته وویل، په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یوناما کارکونکو له طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې لمخې د خزینه کارکونکو پر کار د بندیز امر شوی دی. یوناما تر اوسه د طالبانو د حکومت له هغې بندیز څخه استثنا وه چې په تېره ډسمبر کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې د ښځو پر کار لګولی دی. ګارډین وړاندې لیکي، ډیرو غیر دولتي ماسو تر اوسه هڅه کړې چې په سیمه ییزه کچه د ښځو د کار کولو په ځانګړې توګه د روغتیا په سکتور کې پر ښځینه پرسونل چې افغان ښځې ورته سخته اړتیا لري پر موضوع خبرې کړي، خو په رسمي توګه د دغه بندیز د لرې کولو لپاره د ملګرو ملتونو د جګپوړو چارواکو او طالبانو ته نږدې ډیپلوماتانو له لورې خبرې ناکامه شوې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې 3300 کارکونکي لري چې شاوخوا 400 ښځې دي او په دفترونو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دی ویان په وینا، دغه بندیز به په افغانستان کې د اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندوی ادارو وړتیاوې کمزوري کړي. انډیپندنت ورسپانه په افغانستان کې د بریټش کانسل دی و کارکونکو هغه سرګندونو ته پام اړولې چې ویلي دی په افغانستان کې د ډیرو همکارانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. انډیپندنت لیکي، د بریټش کانسل دغه خونکو چې د افغانانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د بریتانیا د حکومت پلان لمخه د هیوا ته لیک ډول شوی، ویلي چې
ډیر آرام شوی خو سیاسيونو غواړي چې په افغانستان کې تر شا پاتې له سلو زیاتو نورو همکارانو سره چې ژوند په خطر کې دی مرسته وکړي. د انډیپندنت پلیکنه دغه خوونکې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د بریټش کانسل لومړنی خوونکې دی چې بریتانیا ته لیږدول شوی. بریټش کانسل د بریتانیا هغه بنسټ دی چې د انګلیسي ژبې په ګډون د زده کړې او نړیوال فرهنګ په برخو کې خدمات سرته رسوي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه خوونکې چې په 2021 کال پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستان تښتېدلی او ترکیې ته تللی و د مارچ میاشتې په وروستیو کې له خپلې ځوانې مېرمنې او یوې لور سره بریتانیا ته ورسېدل. هغه چې له خپلې کورنۍ سره په بلفاست کې اوسي انډیپندنت ویلي چې له نیکه مرغه اوس موږ دلته خوندي یو او کولی شو پر خپلې او هم د خپلې ماشومې پر راتلونکي باور ولرو، خو موږ د خپلو کورنیو ملګرو او همکارانو په اړه اندېښمن یو چې په افغانستان کې ژوند کوي او له یوه ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. د بریټش کانسل تر اویاو ډیر خوونکې په افغانستان کې پټ دي چې ډیری یې ګاونډي هیواد پاکستان ته د تېښتې لپاره د اړینو اسنادو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. ازادي راډیو اوري په کندوز کې لښ پګم ټولګي پورته د خونځو ډېر زده کوونکي چې ته نوی تعلیمي کال مخکې زده کړې کولې وای چې د نوی تعلیمي کال له پیلې دوسره پر دوی هم د خونځو دروازې وتړل شوې او خپل راتلونکي ته ډېر ناهیلې شوې دي. په دې اړه نور په دې رپورټ کې
که څه هم پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنې دو سره د هیواد په نورو ولایتونو کې لشپګم ټولګې پورته د انجنونو پر مخ د خونځوي دروازې تړل شوې وي، خو د کندز مرکز په شمول د دې ولایت په ځینو سیمو کې د انجنونو پر مخ تر 12 ټولګې پورې د خونځوي دروازې خلاصې وي. خو ساش کال د تعلیمي کال پیل سره سم د طالبانو لخوا په یاد ولایت کې لشپګم ټولګې پورته د انجنونو خونځي تړل شوې او لامل یې څه باندې سل زر انجنونو د تعلیم له حق څخه محروم شوې دي. شریفه رسولی د کندوز ښار د فاطمه الزهرا د نسوان لیسې د لسم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي تمه یې درلوده چې د ښوونځي پای ته رسېدو سره د طب په برخه کې زده کړې وکړي، خو اوس د خپل راتلونکي په اړه خفه او ناهیلې ده.
مکتب گرفتم، مدیری مکتب گفت نمیتونم دیگه مکتب آمده صنف هم دیگر
کله چی خونزی و تا لارو د مکتب مدیری مکتب ویل چې نور تاسو نه شیرات للی موږ ډیر خوابه دی و ناهیل شو. ټول جنو په چی غوچی و وجل زکه کومه هلی او امید چې موږ درلوده هغه له خاور سره خاور شول. دلته لنجونو او خوز سره ظلم روان دی.
ستایش احمدی د یاد ولایت د بی بی عائشه صدیقی د نسوان لیسې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي دوی د شرعي حجاب مراتبولو سره خونځوي ته تللی او د تدریس بهیر هم د شزنه خونکو لخوا مخ ته وړل کېده، خو له دې سره سره بیا هم د طالبانو حکومت دوی خونځوي ته له تګ څخه منع کړي دي.
بله دوستانمون زیادی ها رفتن و ما هم
اسموک زیاد شمیر دوستانو دنجونو در تعلیم و تحصیل لپاره به هر تلاړل که دنجونو خونزی خلاص نشی مکم پلان لرو چه لحواد کرده و کرو اسموک تا خفگان او تشویش پیدا شویده او زلمی نگواره چه چره تا او لارشم او زینی وقت وایم کاش اموک پدی وطن که نوای
پا ورط محال که یو شمیر خون که وای دنجونو پر مخ دی خونزوی تدل که دو ټول کورونه د خپل اولادونو د راتلونکو په اړه اندېښمنې کړې دي. د کندوز ښار د یو ښوونځي ښوونکي د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل
اولاد مردم کې یعنی بدون تعلیم او سرنوشت معلوم نیست.
د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو میندې پلرونه او ښوونکي د خپلو بچیانو د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. موږ له طالبانو غواړو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
د نوموړي ولایت یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، ځکه د نجونو له زده کړو پرته د ټولنې پرمختګ ناشونی دی. د یاد ولایت یو اوسیدونکی بریالی احمدی وایي
ما و شما ضرورت به یک جامعه فهمیده داریم. این جامعه
سالمی او تعلیمی یافته ټولنې ته اړتیا لري، خو هغه وخت موږ د تعلیمی یافته ټولنې څښتنان کېدای شو چې زموږ د ټولنې نارینه او ښځینه د علم په زیور سمبال شي. موږ له مسؤلینو غوښتنه کوو چې د نجونو د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
د کندوز د پوهنې رئیس اسماعیل ابو احمد منی چې په نوموړي ولایت کې تر امر ثانی پورې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي.
اوناس به ان شاء الله تر شوګم پوری راځي دا غنه بعد پورته به تر امسانی پوری ان شاء الله انتظار یاستو چې خبره سکیږي
پر افغانستان د طالبانو بیا وکمنې دوسر د طالبانو حکومت دینجونو پر مخ د خونزو او په هنتونو دروازې تړلې دي او په لکونو جنې د تعلیم او تحصیل مشروع حقونو څخه به برخه کړي دي د طالبانو دغه پریکړه پر کور دیننه او پنړي